سلامونه ستړي مشه وخت په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو تر هغه مخه رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم افغان ولسمشر وایي د اداري اصلاحاتو کمیسون تر اوسه پورې په شفافیت سره دولتي پوستونو کې 2000 کسان ګمارل دي د پاکستان د بارنی چر وزیر باراتون کې اونې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکېدو په هدف کابل ته سفر وکړي او په پاریس کې د بلوازت پولیسو او زیړ واسکټو مظاهرچانو ترمنځ لښخړو او نښتو وروسته پولیسو په خار کې پراخ تصفوي عملیات پیل کړي دي د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري اصلاحاتو کمیسون تر اوسه پورې په شفافیت سره دولتي پوسټونو ته 2000 کسان ګمارل دي ولسمشر غنی چې د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته نن وینا کوله د افغانستان په قضایي او عدلي برخو کې هم د ملي یووالي د حکومت د اصلاحاتو ستاینه او یادونه وکړه د خاغری غنی په وینا هغه څوک چې د اصلاحاتو مخالفت کوي ملي ګټو ته نه بلکې خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي
عمدتین خبرت څه ده پاس د سپتمبر له یولسم نه افغانستان سره ډېره سخته مینه وه میلیاردها ډالر را وړ ولې یو ګوبه عیار نه شو ولې موږ سړکونه جوړ نه شو ولې د ذهن بنا چیښتنه نه شو ځکه موږ د پیسو مدیریت نه کوو شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل نتیجه یې دا وه چې نن نړۍ پوښتنه کوي موږ خو در سره مرسته وکړله
محمد اشرف غنی ویل د تدارکاتو د عالی شورا غونډو یو بنسټیز بدلون راوسته دی او نن د افغانستان د تدارکاتو سیستم د الکترونیکی کېدو په حال کې دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی براتون کې اونې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکېدو په هدف کابل ته سفر وکړي پاکستانی رسنیو نن ویل چې قریشی د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته ځي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د چلبولو په خاطر کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ملتان ښار کې خبریالانو ته ویل پاکستان د داسې سولې د بهیر هیله لري چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي قریشی تر دې وړاندې له افغان مشرانو سره د سولې د پروسې په اړه د خبرو په خاطر د سږ کال په سپتمبر میاشت کې کابل ته تللی و په غزنی ولایت کې د وسلو یو وزیر مکشف شوی او امنیتي ځواکونه نیولې ده په غزنی کې ملي پولیسو او ملي امنیت 13 ورځ له غرمې مخکې ښار ته څیرمه د علي بابا په سیمه کې له یو کور څخه د وسلو یو وزیر ما ونیوله چې ګڼ شمېر وسلې او مهمات پکې دي د غزنی د والي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې د وسلو د زیرمې د اپراتیفي معلوماتو پر اساس د محمد عثمان په نوم د یو کس په کور کې کشف شوې ده په نیول شو وسلو کې 9 میله کلاشنکوفونه 15 میله توفنګچې یو میل بم اچونکي او یو اندازه مرمۍ شامل دي د یاد وسلو په تړاو یو مشکوک کس هم نیول شوی دی په پاریس کې د بلواسط پولیسو او د زیړ واسکټو مظاهرچانو ترمنځ لښخړو او نښتو وروسته پولیسو په دې ښار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي مظاهرچانو چې پر تیلو د مالیې د زیاتېدو په اعتراض کې راوتلي دي د پاریس ښار په ځینو سیمو کې بېګا هم موټرو ته اور واچو او د ودانیو شیشې ماتې کړي که څه هم ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې ده چې پر تیلو د مالیو د زیاتېدو پرېکړه به بیرته واخلي خو اعتراض کوونکو اوس خپلې غوښتنې زیاتې کړي دي او له حکومت نه غواړي چې د شتمنو او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ د اقتصادي توپیر د کمولو لپاره کار وکړي پولیسو له پرون راهیسې 650 مظاهرچان نیولې دي په پاریس کې د بلوا د مخنیوي لپاره شاوخوا 8000 پولیس او د لومړي ځل لپاره په دې ښار کې زغروال وسایط ځای پر ځای شوي دي د خلیج د همکارۍ شورا غړي هیوادونه چې د امریکا متحدان دي د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې راغونډيږي خو تمه کوي چې د قطر امیر به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي قطر چې د خلیج د همکارۍ شورا له نورو غړو سره اړیکې ترنګلې دي 13 اونۍ د سعودي عربستان د پاچا له لوري نننۍ سرمشریزې ته وبلل شو سعودي عربستان متحده عربي امارات بحرین کویت عمان او قطر د دې شورا غړي هیوادونه دي د ترکیه انادولو خبری اژانس د یو قطري چارواکي په حواله وویل چې د دې هیواد امیر تمیم بن حمد السانی به د ریاض د رنډ وزیر په سر مشریزه کې ګډون نه کړي خو پر ځای به یو وزیر د قطر استازیتوب وکړي په راپور کې د دې یادونه نه ده شوې چې د قطر امیر ولې په دې سر مشریزه کې برخه نه اخلي او د برتانیا صدر اعظم وایي د هیواد پارلمان له اروپایي اتحادې سره د برتانیا د وتلو موافقه رد کړه. برتانیا به له نامعلوم حالت سره مخ شي. تریزا مې په امریکا کې چې نن یکشنبه میل رسپانه خبره کړې ویلي چې د هغې د وړاندیزونو د ردېدو معنا به دا وي چې هیواد یې له یو ستر غیر یقیني حالت سره مخ کیږي. د برتانیې غړو ته خبرداری ورکړ چې د دوی اقدامات به د انتخاباتو سبب شي او بریکزیت یا له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې وتل به له حقیقي خطر سره مخ کیږي. د برتانیې د صدراعظم دفتر مخکې د رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګنې دا به د ډسمبر په 11مه د پارلمان په ولسي جرګه کې د برتانیا د وتلو پر سر د رایو اخیستل وځنډوي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه مې ومنه د ازادي رادیو روختیا پروګرام ته ز نجیه صاحب له خپل نور همکارانو سره درته خرغلاستویم. په دې خبرونه کې د پولیو یا ګوزن د ناروغي په اړه خبرې کوو چې په دې ورستیو کې پیخي زیاتې شوې. په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانه دي. درنو ملمنو خرغلې
مرحبا.
دوستانو د پولیو یا ګوزن په اړه راپور چمتو شوی، تاسو دا راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ده. که څه هم هر کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د لمنځوړلو نړیواله ورځ منځل کیږي، خو دا ناروغي لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې ده او سږ کال یې د مثبتو پیښو شمیر 40 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ډاکټر ګلا خان ایوب ازادي رادیو ته وویل چې په ټول هیواد کې هغه سیمې د پولیو ویروس ګواښي چې د پولیو ضد واکسین پکې نه ترسره کیږي. هغه وایي د پولیو ویروس چې اوس مهال د نړۍ په کچه په افغانستان کې پاتې لامل یې ناامني ده او د نام نه د لمنځ وړلو سره پولیو ویروس هم لمنځ تللی شي، خو په وینا یې د ټولنې همکاري ضروری ده.
تکال موږ د پولیو شل مثبت کیسه لرو چې په دې کې ډېرې د هیواد سویلي او دی را پوسټ وی دي. په اخر نه سم په څه چې دا د اوروزګان ولایت د سید اساس ولسوالۍ را پوسټ وی دا اوروزګان ولایت کې د تیر او میاشتو یا اتو میاشتو راځي چې د مخالفینو لخوا کمپاینونه بند شوي دي. نو په دغه ولایت کې موږ کمپاینونه نه ترسره کوو، نو له همدې کبله دغه ولایت زموږ دپاره لکه یو ستونزمن ولایت دی. نو له همدې کبله په کې دغه د پولیو مثبت پیښه اوس رامنځته شوې چې د دې نوې پیښې سره سږ کال ټول کال نو شل مثبتې پیښې زموږ په هیواد کې د پولیو سبب شوي. لکه دا مرغه چې د تیر کال په پرتله ډېره د استعمال لري چې تر دې هم واوري. نو تیر کال موږ 14 مثبتې پیښې لرلې او سږ کال
نوموړي ویل د نامنۍ تر څنګ د پولیو د احتمالي مثبتو پیښو د زیاتېدو تر ټولو غټ لامل د کډوالو په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې دي چې د مخنیوي لپاره یې ځانګړی پلان لري. نوموړي وړاندې وویل
کډوالي همدغه امنیت په دې کې ډېر غټ ستونزه ده. نو د هیواد سویلي ولایتونو کې زیات مخالفین په دې باندې ټینګار کوي چې تاسو دغه کمپاین کور په کور باندې مه ترسره کوئ او دغه ماشومان په کلو او بانډو کې یا جوماتونو ته یا داسې ځانمیشتو ځایونو ته غواړئ هلته یې واکسینوئ. نو زمونږ لکه تر اوسه پورې دوی سره هغه موافقې ته نه یو رسېدلي، ځکه چې چیرې زمونږ ټیمونه کور په کور لاړ نه شي نو د هیواد نیمایي ماشومان پاتې کیږي. نو له همدې کبله په دغه ولایتونو کې له بده مرغه چې کمپاینونه صحیح نه ترسره کیږي نو هماغه دی چې د پولیو مثبتې پیښې هم
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي و چې د ناامنیو له امله تقریبا له 50 تر 90 پورې ماشومان د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی به د یاد ویروس د ختمولو په هدف د افغانستان په سرحدي سیمو کې خپل خدمتونه پراخ کړي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دغه ویروس ختم شوی او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغه هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. دغه وزارت له دینی عالمانو د ټولنې له مشرانو هم غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او ری دوستانو نن ورځ خبرونه زنګړې شوې پولیو یا ګوزن ناروغي ته او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د استودیو د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره هم د 0992 25 50. د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې لري هم خبرونه په انلاین ډول اوریدلای شي azadiradio.com یا azadiradio.org. مهیروی پروگرام کې مولوی احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانده دي او د پولیو د زیانونو او همدارنګه د دغه ناروغي د مخنیوي په لارو چارو په دې پروگرام کې خبري وکړو. تاسو هم خبرونه کې برخه واخلي. ډاکټر سباون راځو تاسو ته راپور مو وری چې سکل د ګوزن خې په بیساری کچا زیات شوی عوامل ته به ورسته راشو که په سر کې د پولیو ویروس پړې او سم معلومات ورکړي چې سډول ویروس دی او څومره زیانونه رسوي او د بدن کومو برخو ته زیانمن تمامېږي.
مننه ناجی خوري، زه باید درته وایم چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده او دا شدیدن ساري ده چې انسان ته د خولې د لارې نه سرایت کوي. کله چې انسانان ناپاک خواړه یا اوبه وخوري دغه وایروس د انسان وجود ته داخليږي. دا د معدې د تیزاب په مقابل کې مقاومت لري، له هغو نه تیریږي، کولمو ته ځي او په کولمو کې دغه وایروس نشونما کوي او له کولمو نه وروسته دغه وایروس د دوو لارو نه دوه تیوریګانې موجودې دي چې یو تیوری دا ده چې دا د لمپاتیک سیستم له لارې نه وینې ته ځي او د وینې نه بیا عصبي سیستم ته داخليږي او د ماشوم د پلتېدو سبب کیږي. او بل تیوری دا ده چې دغه وایروس د عصبي ریشو یا د عصبي ریشو د لارې نه ځان مرکزی عصبي سیستم ته، چې هغه دماغ او یا شوکي نخاع ده، هلته ځان رسوي او هلته هغه عصبي په داخل د اعصابو کې اعصاب خرابوي او بالاخره د فلج سبب کیږي. دغه وایروس د کولمو د غایتي موادو سره بیرونی محیط ته وزي او په ډیره زیاته پیمانه باندې وزي چې کولای شي ډیر خلک یعنی نور هم په دغه ناروغي باندې ککړ کې. دا چې مونږ وایو شدیدن ساری ده، دا له دې عمله چې دغه وایروسونه په کولمو کې په میلیونونو میلیونونو جوړیږي، په داخل د کولمو کې دوی تکثر کوي او بیا تقریبا له میکروب له اخیستونه وروسته تر شپږو هفتو پورې، یعنی یو نیمه میاشت پورې دغه انسان بیرونی محیط ته دغه وایرس انتقالی او که هلته بیا دغه حفظ صحي شرایط یا شخصي یا محیطي مناسب نه وي، دا به غذایي مواد او اوبو ته لاره پیدا کوي او دا چې نور انسانان او هغه ماشومان دي نو دغه غذایي مواد خوري، دوی هم په پولیو باندې اخته کیږي او بالاخره د فلج سبب کیږي چې دغه فلج اکثرا دایمي وي او دایمي معیوبیت رامنځته کوي. او غیر له دې نه چې دا واکسین شي بل هیڅ لاره نه لري، نو ماشومان باید واکسین شي.
بله، لږ وروسته به دې ته هم راشو چې دا ناروغي په لومړي ځل څنګه پیدا شو او څنګه دا ناروغي وپیژندل شو. اوریدونکو ته به جالبه وي. راځو مولوي صاحب احسان الحق حنفي ته، چې یو شمېر کورنۍ آن خپلو ماشومانو ته د واکسین کول حرام ګڼي، ستاسو سپارښتنه څه ده دغه کورنیو ته؟
ډېر ښه. نحمد هو ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واذا مرضت فهو یشفین. زه په لومړي سر کې تاسو ته جناب محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي رادیو ټولو درنو مینوالو اوریدونکو لیدونکو ته نیکی هیلې او نوې ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو سوال تر اعظم دا چې لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب وړاندې یادونه وکړه چې پولیو یا فلاجی او لا علاج او ناوړه ناسوري مرض دی چې باید مخنیوي وشي، دا چې زموږ په ټولنه کې یو تعداد کورنۍ یا فامیلونه یا مشران اجازه نه ورکوي چې د هغې اولادونه دي تر 15 کلنۍ وړاندې واکسین شي او د پولیو ضد واکسینونه ورته وشي، زه په دې باندې باوري یم چې دا زموږ د مشرانو کې یو کامله ناپوهتیا ده، د دغه مرض ته په عادي سترګه باندې کتل دي، او یا دا چې د ناوړه او سوی تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلي دي، نو هیڅکله باید د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایته پاتې نشي او دغه مرض یو عادي مرض ونه ګڼي. فلاج یا پولیو هغه مرض دی چې یو ځل انسان تر خپلې اغیز لاندې راوسته، یعنی فلج شو، هیڅکله بیا د تداوی او علاج نه کیږي. بهتره دا ده چې مخکې له دې چې یو څوک په دغه مرض باندې اخته شي یا فلج شي، باید د هغې مناسبه تداوی وشي، او تداوی په دې حال وختونو کې اوس نه بلکې د لسګونو کلونو را په دې خوا تشخیص شوی دی. دغه دوه ساس کې د واکسین چې د فلج یا د پولیو ضد تطبیقیږي، زمونږ مشران زمونږ کورنۍ باید دې ته دقیق متوجه اوسي، د پیدایښت له ورځې تر 15 کلنۍ پورې باید خپل اولادونه د فلج یا د پولیو واکسین په وړاندې واکسین کې او تداوی کې، که یې ونه کړي نو دوی به د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایتي کړي وي، او دا د یو ښه پلار او د یو ښه مشر او د یو ښه مسؤول دنده نه ده چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې غفلت وکړي. لکه څنګه چې همیشه لپاره پلرونه والدین په دې هڅه کې دي چې خپل اولاد ته ښه ژوند برابر کړي، د ژوند ټولې چارې ورته منظمې کړي، او د دوی د ژوند امکانات او سهولتونه ورته برابر کړي، د دې پر ډېرې هلې ځلې مونږ او تاسو کوو، ولې د دغې په وړاندې باید مونږ او تاسو هیڅکله هم خاموش پاتې نه شو. امکان دی ولري که مونږ خپل اولادونو ته هر څه مهیا کړو، ولې هغه د یو سالم او د یو کامل صحت څښتن نه وینو، دوی به د ژوند له هیڅ شي نه خوند وانخلي، بلکې د تل لپاره د بل په اوږو باندې بار او د تل لپاره له مشکلاتو له ستونزو سره لاس او ګریوان، حتی دی بیا نشي کولی چې دی د الله بندگی هم په صحیح شکل باندې وکړي، ځکه کله چې د انسان بدن سالم نه دی نو هیڅکله هم د هغه خلکو چې بدنونه سالم نه دي هغوی سالم فکرونه هم نه لري، هغوی سالم عقلونه هم نه لري، بلکې دوی تر رواني امراضو اغیز لاندې راځي، د لکه څنګه چې د وجود یو غړی یا پښه یا لاس یا بله برخه فلج ده، په فکری لحاظ هم دی فلج کیږي، دغه محیط په دی باندې بیا درون تمامیږي، نو لحاظه د ژوند له هیڅ شي نه هم خوند او لذت نشي اخیستلی. زما هیله دا ده چې زمونږ مشران والدین د خلکو د ناوړه تبلیغاتو تر اغیز لاندې را نشي، بلکې اول په خپله معلوماتو کې د دینی علماو څخه معلوماتو کې د طب د برخې له ډاکټر صاحبانو څخه معلوماتو کې د دې په حقیقت باندې ځان پوه کړي، لکه څنګه چې نورې تداویانې موږ د خپلو اولادونو لپاره مهمې ګڼو، ډاکټرانو ته وړو او د هغوی تداوی او علاج کوو په هر لوړ قیمت باندې چې وي هم دا کار کوو، نو د پولیو د واکسین استعمال او ماشومانو ته تطبیق دا تر هغې ډیر مهم او ډیر اړین دی، ځکه نور ټول امراض هغه تداوی کیدلی شي، د هغې علاج کیدلی شي، ولې کله چې یو ماتفل د پولیو مرض ووهلو بیا د هغه علاج نه کیږي، نو لحاظه بیا که په میلیونونه هم ولګو بیا به بېفایدې وي، نو لحاظه والدین باید په دغه مورد هیڅکله هم غفلت ونه کړي.
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب له مهمو سپارښتنو څخه. زو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې به هم واخلو. یو اوریدونکی دا اوس په لیکه کې دی، لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
محترم نجیب صاحب، سلام تاسو ته، محترم مولوی صاحب ته، محترم ډاکټر صاحب ته، فضل الحق ورداګي خایسته قبل.
وعلیکم السلام، خرغلی ورداګ صاحب محترم، نن موږ د ګوزن ناروغي په اړه غږیږو، تاسو سره پوښتنه یې، مهرباني.
نو وکړم یو مهمه موضوع ده، نو اول پولیس ته هغه خواهش وکړم وکړي اوس دا څه کار موجود دي چې هغه خپل ماشومان نو واکسین کړي، دغه د فرا داسې یو پیغام باید دی ولیږي چې هغه لري په همدوز د تاسو غږ خبري چې هغه کوم کسان خپل ماشومان نو واکسین کړي، چې هغه خپل ماشومان واکسین کړه، اصلي ولان پیغام ده د خوړو او د محترم ډاکټر صاحب. ډاکټر دا چې کله څوک مثال په وکالانه کې او په شپږ کلانه کې جوړ وي، بیا د دا چې پنځلس کلانه ته ورسي او شپږلس کلانه کې بیا دا په دغه مشکل باندې مبتلا شي، یا پل شي یا ګزان ته باندې را شي، د دا کوم ملت یا که په دغه باندې ولر نظر وخوړل به خوشحاله شو. ډېره مننه.
ډېره مننه وردګ صاحب محترم. دغه پوښتنې به ځواب شي. لومړی به حنفي صاحب مهرباني وکړي او بیا به راځو ډاکټر صاحب ته.
ډېر ښه. ګران رور فضل هادي وردګو چې اړیکه نیولې وه، زه بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې دا چې زمونږ غږ اوري او راډیو ته ناست دي یا یې نه اوري، نور څوک چې اورېدونکي دي، له هغې هیله کوو چې زمونږ دغه پیغام تر ټولو هیوادوالو پورې ورسوي. زه بیا هم دا وایم چې د پولیو مرض یو عادي مرض نه دی. کله چې یو څوک یې تر خپلې اغېز لاندې راوست، د دې علاج بیا په هیڅ ځای کې نه کیږي، په ټوله نړۍ کې د دې علاج نه کیږي. نو لهذا والدین باید د خپلو اولادونو په وړاندې مسؤلیت وګڼي چې د هغوی صحت په برخه کې کاملا د فکر وکړي، او هغه څه چې د افغانستان کې یا په نور نړۍ کې د دغه مرض د مخنیوي لپاره تطبیقیږي هغه باید تطبیق شي. دغه دوه ساس کې واکسین چې موږ او تاسو ورته په ډېر عادي سترګه باندې ګورو، د دغه مرض یوازینی علاج همدا دی. په ټوله نړۍ کې دا چې اوس محوه شوی دی، او یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا مرض پاتې دی، او ډېرې پیښې بیا په افغانستان کې دي چې تقریبا تر اوسه په افغانستان کې یویش پیښې همدا اوس موجودې دي، او زمونږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې اته پیښې تر اوسه پورې موجوده دي چې هغوی د دې لپاره کار وکړو. دا په ټوله نړۍ کې دغه مصیبت او دغه مرض وه، ولې خلکو یې کار وکړو، دغې لپاره محنت وکړو، کمپاینونه یې وکړل، دغه مرض دغه ویروس یې له خپلې ټولنې څخه محوه کړو، له منځه یې یووړ. دغه د پولیو مرض تر ټولو خطرناک مرض دی. زه بیا هم دا خبره کوم چې والدین باید په دې باره کې غفلت ونه کړي، د خلکو تر ناوړه تبلیغاتو اغېز لاندې را نه شي، بلکې که چېرته دوی ته سوال د هیله او د حرمت وي، نو باید له دیني علماونه پوښتنه وکړي، خصوصا له هغه علماونه چې هغوی په دغه مورد باندې معلومات کړي دي، تحقیقات کړي دي، د دې په اجزاو باندې پوهیږي چې د پولیو ضد واکسین کې څه شی اجزا موجود دي، چې جناب ډاکټر صاحب ورباندې انشاءالله بحث هم وکړي، او یا د علمي طب د برخې ډاکټر صاحبانو معلومات وکړي. الحمدلله موږ مسلمانان یو، د هیواد اسلامي دی، ملت مو مسلمان دی، زموږ ډاکټران الحمدلله مسلمانان دي. هیڅکله به همداسې یو شی د خپلو خلکو ته وړاندې نه کړي چې هغه د خلکو د ضرر په باندې تمام شي، بلکې زمونږ نظام، زمونږ علما، زمونږ ډاکټر صاحبان په همدې ته په تلاش کې دي چې ټولنه باید زمونږ هر اړخیزه سالمه وي، روغه وي، هم باید امراض له منځه لاړ شي، هم باید نورې ستونزې له منځه ورکې شي. نو ټول په دې کې موږ او تاسو مسؤلیت لرو چې دغه پیغام موږ ټول واخلو، او خپل اولادونه په آینده کې واکسین کو. دغه غفلت باید هیڅکله ونه کړو چې زمونږ دروازې ته د واکسین کمپاینران راځي او زمونږ اولادونه واکسین کوي، او موږ د هغې په مقابل کې مقاومت وکړو، یا دې ته په د شک په نظر باندې وګورو. که موږ یو حلال شي د شک په نظر باندې کتلي وي، یا حرام ورته ووایو، نو په بیلمۍ کې کېدای شي ځان ته به مو ستونزه پیدا کړي وي. او هیله داده تر څو چې موږ د یو شي په حقله باندې کاملا د هیله او د حرمت موضوع نه وي روښانه کړي، باید فتوا صدره نه کړو چې دا شی حرام دی. که حرام ورته ووایو، نو د کوم دلیل په رڼا کې اول به ځان دلایل جمع کړو، له هغې نه بعد به نظر ورکړو یا خبره وکړو.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو
د مولوی صاحب په تایید باندې زه غواړم چې وردګ صاحب ته یو څو خبرې وکم. اول داسې وایي چې که یو ماشوم تر اوه کلنۍ پورې جوړي، په دې وروسته عمر کې ورته فلج پیدا شي یا پولیو پیدا شي، دا بیا څنګه کیږي؟ آیا دا امکان لري که نه لري؟ د پولیو ناروغۍ په هر عمر کې رامنځته کیدای شي، نو د دې لپاره اما هغه خلک چې زیات پرې موپیږي هغه د پنځو کلونه کم ماشومان دي، او قاطع اکثریت د دغه ناروغانو د پنځو کلونه کم عمر لري. اما داسې پیښې هم شته چې هغه د پنځو کلونه پورته عمر کې هم رامنځته شي. د افغانستان دولت حتی د پولیو نړیوال پروګرام د پولیو د برنامې لپاره درې برخې لري. دغه د پولیو برنامه چې وی ته د ایفی اکیوټ فلکسټ پیرالیسز یا د نرم حاد فلج سرویلانس وایي، یعنی ټول هغه کسان چې عمر یې له صفر نه نیولې تر پنځلس کالو پورې عمر ولري او هغه یو دم فلج کیږي، د دغه برنامې په واسطه باندې د خلکو ته دسترسي پیدا کیږي په ټولنه کې رضاکاران موجود دي حالت ورزي دغه سړی پیدا کوي لهغه د هغه لغایتي موادو څخه سمپل اخلي او دغه سمپل بیا اسلام آباد ته له افغانستان څخه اسلام آباد ته لیږل کیږي او هلته ماینه کیږي ترڅو وایرس پکې ولټول شي چې آیا دغه د پولیو وایرس د په غایتي موادو کې شته او کنه کچیر ته فلج هم وي او د پولیو وایرس د هغه په غایتي موادو کې پیدا شي نو په دې باندې بیا داسې تشخیص کې خودل کیږي چې دا دغه نفر ک 50 کلونه عمر کم او یا زیات د پولیو باندې اخته ګڼل کیږي. دویمه موضوع چې مولوی صاحب تاسو دویمه پوښتنه چې هغه د حلال لو حرام په رابطه باندې و ز باید ټول ولست افغانانو ته دغه ازادي رادیو لار نه ز دا پیغام رسوم چې د پولیو د وایرس د پولیو واکسین په محتویاتو کې هیڅ شی داسې نشته چې هغه حرامي فقط د پولیو وایرسونه پکې دي چې هغه ژوندۍ او زایب شي وایرسونه پکې دي یو مالګه ده او یو قسم قندونه دی پکې او یو څه انټي بایوټیک دی پکې او وبدي نو دغه یو څو شیانو نه دغه د پولیو قطرې جوړې شوې دي چې په دغه محتوا کې هیڅ داسې شی نشته چې هغه د اسلام د مبین دین چې ورته حرام ویلي هغه حرام شی پکې موجود وي. نو په لحاظه مونږ ټول لس باندې دا غکو چې د پولیو واکسین حلال ده او حلال محتوی لري او علماو د ازهر علماو د کعبې شریفې امام صاحب د پاکستان علماو د نوریزیا علماو او د ټولو اسلامي علماو په اکثر د افغانستان علماو په دې اړه فتوا ورکړې ده او دا حلال ګڼلې دي او په دې کې کوم مشکل د شریعت له نظره نشته.
ډاکټر صاحب سبون رازو دې ته چې لښو یو کمپاینونو سره سره ول دغه پیخي ورستر بلې زیاتېږي هلدا چې روغتیا نړیوال سازمان سو کال مخکې ویلي و چې 2010 میلادي کال به افغانستان داسې یو هیواد وي چې دغه ویروس نه پاک وي. تاسو وجه په څه کې ګورئ ول دغه پیخي زیاتېږي؟
دلته څو عواملو ته زغواړم اشاره وکم. اولین عامل په افغانستان کې ناامنی ده. د ناامنی له امله زمونږ په هیواد کې ډیر کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. د مثال په ډول دغه د تیرې میاشتې د نومبر په کمپاین کې چې تقریبا 40 ولایتونو شاوخوا کې دغه کمپاین ترسره شو، دا یو فرعي کمپاین و. په دغه کمپاین کې زمونږ 1.2 میلیونه ماشومان د ناامنۍ له امله له واکسین څخه پاتې شو. څلوېښتو ولسوالیو کې په مکمل ډول واکسین ترسره نه شو. نورې تقریبا 15 داسې ولسوالۍ وې چې په هغو کې نیم واکسین ترسره شو او په نیمو سیمو کې واکسین ترسره شو، په نیمو کې ترسره نه شو. نو دغه موضوع یوه اساسي او عمده عامل ده چې دغه د پولیو وایرس په افغانستان کې لمنځه نه ځي. دلته جنگونه دي، دلته ستونزې دي. نو زمونږ غږ هم په حکومت باندې او هم په هغه وسلوالو مخالفینو باندې دا ده چې د پولیو برنامه یوه بې طرفه برنامه ده. مونږ ته ماشوم مهم ده، هغه که هر چیرته وي، که په هر ساحه کې وي، که په هر ځای کې وي، هغو ته باید واکسین ورسول شي. هغوی هم باید انعطاف وښيي او دغه کور په کور واکسین چې یو کول چې یو مؤثره وسیله ثابته شوې او ټولو نړیوال محققینو دا ثابته کړي چې بهترینه وسیله دا ده چې دغه کمپاینونه باید کور په کور باندې وشي. دغه که کور په کور نه، جومات په جومات باندې یا په کلي په کلي باندې کیږي، بیا هم د ماشومانو د پاتې کېدو چانس ډیر زیاتېږي. ځکه ځینې مین دی یا پلرونه شاید غفلت وکړي او ماشوم وینسي، وایي چې دا ویده ده یا چیرته تللی ده یا مصروفي میلمنو سره، دوی وینشي او ماشوم. او حکومت هم باید په کوشش دا وکړي چې واکسین په هر قیمت چې ټولو ماشومانو ته د افغانستان په هر ګوټ کې چې هغوی ته باید ورسیږي. تطبیقي مهمه نه ده چې څوک تطبیقي او څوک دا واکسین ورکوي.
ډیره زیاته مننه. زه اوریدونکو ته یو بل اوریدونکی په لیکه کې دی، د پښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راو پیژنئ. مهرباني.
السلام علیکم. شهاب دیم د سمنګان ولایت څخه.
مهرباني
وکړئ. احترامات ډاکټر صاحب ته، مولوی صاحب ته وړاندې کوم. د ما پښتنه د ډاکټر صاحب نه دا و چې یو کماله د واکسین تب د ریپ ماشن باندې دا په دې معنی ده چې د ماشوم بيخي محفوظ وي کچېر د دې وایروس سره مخامخ کیږي بیا په دې مرض مصاب کیږي که ښه
سما دا ډاکټر صاحب سبون به دغه پښتنه جواب کی لته سي ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
تاسو پوهیږئ چې دغه دی پولیو واکسین یو ډیر مؤثر واکسین دا خصوصا دغه قطرات دی دا واکسین په دوه شکلونو باندې کار کوي اول دا د چکل دغه واکسین واخیستل شي کلمو ته لاړ شي په وینه کې د دغه پولیو دی وایرس په مقابل کې انټی باډی ګانې جوړي چې هغه نه پریدي دغه ماشوم پل شي دویم دا ده چې دغه واکسین د انسان په کلمو کې انټی باډی ګانې یعنی هغه دفاعي توکي د انسان په کلمو کې جوړي ک د پولیو کڅوک دغه د پولیو وایرس چې موږ ورته وحشي وایرس وایو دا واخلي دغه مرزي وایرس نو دغه انټی باډی ګانې یا دغه دفاعي توکي په کلمو کې موجودي هغه لمنځ وړي او وایرس محیط ته ځي او په محیط کې ډیر زر لمنځ ځي نو په لحاظ که دغه واکسین هر څوک اخلي په متکرر او متواتر شکل باندې واخلي نو دوی معافیت حاصلوي او له واکسین څخه ګټه اخلي او دفاعي سیستم قوي کیږي او دغه ماشوم یا انسان په پولیو باندې نه اخته کیږي مونږ د تخنیکی پلوه اصرار په دې باندې کوو چې دغه دوزونه باید متکرر شکل باندې واخلي په هر کمپاین کې واخلي ځکه چې دغه د کلمو کې چې کومه دفاعي سیستم جوړیږي دغه په مرور د زمان سره دا ورو ورو کمزوری کیږي نو کله چې دا کمزوری کیږي دلته اړتیا پیښیږي چې بیا دغه دوز واخلي خصوصا په هغه ملکونو کې چې هلته د پولیو پیښې موجودې وي هلته د وایرس انتشار او خپرېدا په هغه ملک کې وي لکه افغانستان او پاکستان نو دلته باید متکرر دوزونه ډیر دوزونه په هر کمپاین کې او حتی هغه کلینیکونو ته چې ځي چې هلته ورکول کیږي دا زیات دوزونه هیڅ ضرر نه لري ګټه لري او هیڅ خطر نه لري نو باید متکرر دا کسان واکسین واخلي
بله ډیره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري په پروګرام کې نن د ګوزن یا پولیو په تړاو غږیږو تاسو سره هم کا پوښتنې پیدا کیږي زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 45 30 او بل شمیره هم ده 0992 215 50 په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانه دي او ساسي پوښتنې ځوابوي بلوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ
سلام علیکم ناجی جان زخه سلام علیکم مولوی صاحب ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د ستاره اخوندزاده نه والا مو رابط خو په تماس
اخوندزاده صاحب خره غلې خبرونه ته مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم مطرح کړئ
ما د ډاکټر صاحب څخه دا سوال وکړ چې دا د پولیو مرض په دنیا کې چې پیدا شوی ده کله پیدا شوی ده دا د څه شي څخه پیدا شوی ده انسانانو ته سره کم انتقال شوی ده او په افغانستان کې د پولیو دغه کله پیښه اواسر نیانته راغلی ده او دا پولیو چې دی دا غټان هم بعضې وخت په دا پلاج اخته کیږي دا هم د پولیو سره کم سروکال لري او کې نه لري د ما سوال دا ده چې دغه تبلیغ کېږي دغه د پولیو واکسین ګناه لري نو دغه دا خلک د علما د خولې څخه دا خبره کوي دا تبلیغ به کومې علما څخه صورت نیسي او ولې نیسي د دې ګټه هغه خلکو ته څه رسي چې معنا دا تبلیغ کوي چې دا خلک د پولیو واکسین نه کاروي دا ګناه لري آیا دوی کش کړی ده چې دا د کومې خوا څخه دا تبلیغ کېږي او دوی ته څه ګټه لري چې معنا دا تبلیغ کوي دا سوالو ته که جواب راکړي ډېره مهرباني
اخوندزاده صاحب نړۍ مننه من دغه پوښتنې به ځواب شي ډاکټر صاحب وروسته راشي دا پوښتنې به ځواب کړي اوس به ورسو حنفي صاحب ته دوی به دا پوښتنې ځواب کړي
ډېر ښه زه اخوندزاده صاحب ته نیکې هیلې وایم نو د دې پوښتنه خو دوه برخې لرلی چې یو برخه جناب ډاکټر صاحب ته متوجه ده او یو برخه ما ته متوجه ده دا چې یو تعداد علما پټولنه کې خلکو تبلیغات کوي چې د پولیو واکسین کول دا ګناه ده نو یو خدا برخه او دویم برخه دا و چې بیا دغه تبلیغات چې دی د واکسین په مقابل کې کوي دی ته ګټه شې ده. یو خو دغه کوم علما چې دا خبره کوي چې د پولیو واکسین ګناه ده، له دوی پښتنه په کار ده چې علت د ګناه څه شې ده. دی بیا دا خبره خلکو ته توضیح کی تنها یو شی دی او چا په خله باندې حلال حرامي گینه او حلال حرام حلالي گینه. دغه علما چې د دې په مقابل کې تبلیغات کوي دی سره څه دلیل دی چې دا ناروا دی؟ ایا دوی د دغه پولیو واکسین د دې د اجزاو را کاملا معلومات لري چې دی ورته حرام وای؟ مخه جناب ډاکټر صاحب وویل چې څو شیونه د پولیو ضد واکسین چې ده پغې کې وبدي چې دا حلال دي. پوتاشیم مالګه ده، دا حلال ده. پوتاشیم یو قسم مالګه لکه مونږ ایوډین مالګه عام استعمالو، پوتاشیم مالګه ده پکې، انټي بایوټیکونه دي پکې چې مونږه دوامدار شکل په پټنونو باندې وطن کې خرڅيږي. انټي بایوټیکونه عموما مونږه ډاکټر صاحبانه مریضان ته لیکي مونږه ډېر خوخي باندې اخلو، او په دې کې ضعیف شوی میکروب دي. په دې کې هیڅ جز د حرام نشته. هغه علما کرام چې دې ته حرام وایي، زموږ خلکو هیله دا د وختونو دا چې بیرته ورته وایي چې ګرانه کته چې دې ته حرام وایي دلیل د حرمت څه شی دی؟ یو حرام جز پکې راته وخی. که یو څوک شک لري چې په دې کې حرام اجزا دي، دغه بوتل چې واکسیناتور په لارو کوڅو کې ګرځي او خلکو ته واکسینونه کوي دا دی واخلي، یعنی دی چې د نړۍ هر لابراتوار ته لاړ شي او دا پکې تشخیص غواړي، تشخیص کوي دغه ټول اجزا به ورته جلا جلا وخی چې په دې کې دغه سو اجزا دي چې په دې کې کوم یو شی حرام دی. زه له هغه علما کرامو څخه هیله کوم چې په دې حق له باندې کاملا معلومات نه لري او په دې د حرمت فتوا ورکوي. فتوا یو عادي موضوع نه ده. په فتوا باندې فتوا کې جرأت کول یا په بیړه عجلانه فتوا ورکول دا مطلقاً د فتوی له اصولو خلاف ده، دا د فقه خلاف ده، دا د اصولو خلاف ده، دا د شریعت خلاف یو عمل ده. بله خبره دا ده چې فتوا به ځینې سیاسي وي، دغه فتوا چې د پولیو ضد باندې ورکولای کیږي چې دغه واکسین مې استعمالوي دا ناروا دی، دا یوازې سیاسي فتوا ده، دا هیڅ نو شرعي جنبه او اړخ نه لري. ځکه په دې باندې دغه مولوی صاحب چې فتوا ورکړي چې دا حرام دی، نه ده زه په دې ډاډه یم چې په دې مورد باندې ته هیڅ نو معلومات نشته، فقط دی او چاله خولي اوریدلې دي چې دا کار مکوي. دا چې د خلکو ته ګټه څه شي دا تبلیغات کوي، یو خدا نه پوهیتیا ده، ګټه نشته ورته، بلکې دته تاوان ده، ټولنې ته تاوان ده. اوس د یو افغان په صفت باندې دلته د یو ټولنې کې د یو عالم په صفت باندې د یو مسؤول په صفت باندې د دې ته ناروا وایي، د دې مخنیوی کوي او په دې باندې یا نه پوهیږي یا قصدن غواړي چې زمونږ ټولنه دې په دغه سې لاعلاج امراضو باندې اخته وي. له یوې خوا بدبختۍ، ناخوالې، ستونزې، مشکلات، رواني تکلیفونه، او له بلې خوا یو څوک په داسې یو دوامدار مرض باندې اخته کوچي د تل لپاره هغه د بل د اوګو بار وي او هیڅکله د خپل ژوند نه خوند او لذت نشي اخیستلی. خدغه مسؤلیت د چا په غاړه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د امت د یو مشفق او مهربان پلار په حیث باندې په خپل دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم کړ چې ان لکم کل اب الرحیم، زه ستاسو لپاره د یو مهربان پلار حیثیت لرم. علما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نور ټولو انبیاء علیهم السلام ورث دي، دوی هم به دا خبره پام کې ونیسي. اوس مونږ تاسو وګورو په دې کتابونو کې د تب نبی په نوم باندې مونږ ته باقاعده د نبی صلی الله علیه وسلم نه تب را نقل شوی دی، حتی د تب نبی په عنوان باندې په بازار کې کتابونه خرڅیږي. معنا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډاکټر وو، لډی رشوینه مونږ نبی صلی الله علیه وسلم باندې کړیو، د ډیرو راته امر کړی ده، حتی چې هغه زمونږ صحت پورې یوازې اړه لري، ایمان او اخلاق او یا عبادت پورې اړه نه لري. منګ ولې باید دغه برخه نه خبره یو؟ دغه برخه د منګ دینی علما نه مطالعه کوي. نو عالم هم مسؤلیت لري، لکه څنګه چې انبیای له مسالم د خپلو خلکو په مقابل په وړاندې هر اړخیز دعوت ورکو خلکو د غي صحت ته پاملرنه کوله، نو علما هم مکلف دي. زه بیا هم په هغه علما و چې د دغه په مقابل کې تبلیغ کوي یا د واکسیناتور مخنیسی یا خلک د دغه واکسین تطبیق نه مني کوي، زما هیله ورڅخه دار چې په دې مورید معلوماتو کې زه هیڅ صورت نه وایم، فقط معلومات دی وکي. الله دینی کې چې دی په مجلس کې ناست یو څوک دا موضوع تشریح کوي، د بدنامۍ او یا د شرم او یا د خجالت سبب او باعث وګرځي. نو هیله مې دا ده چې خلک د هم نه دوکه کوي، او دغه وکله کله بیا زمونږ استاد په وړاندې یا زمونږ د نزا د ملت په وړاندې یو قسم ناوړه تبلیغات کیږي، او بعض ځکه دغه شی په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. په خپل هیواد کې دغه لپاره دا شی نشته چې دا ناروا ده یا دا جایز یا ناجایز، هلته خبره نه کوي. ډاکټر هم دغه د لپاره منډې تړي کوي، عالم هم د لپاره منډې تړي وهي، ولې دا غمونه ټول د موږ سرته راځي؟ د پولی نه اخواته حلال دی، پولی نه دی خو دا یو نه صاحب حرام شو. له پولیو نه خو یو شی جایز دی دی خو نه جایز شی او نه صافه دی ته بیت منګه تاسو په دقت متوجی اوسو زمنګ افغانان به دی خبره ته متوجی اوسی زمنګ علما به دی خبره ته متوجی اوسی زمنګ د مشرۍ خلک به دی خبره ته متوجی اوسی چې عجیب ده دا 2 متر اخوا یو شی جایز دی خو نه جایز 2 متر اخوا حلال دی خو 2 متر دی خو حرام په دغه کرخه کې څه څه مشکل دی چې یو ناڅاپه احکام ورته تغییر ورکړي نو ځینې فتوی یوازې سیاسي اړخ او رنګ او بڼه لري نو له خلکو مې هیله دا ده چې په دغه صفتو باندې باور ونه کړي او بلکې خامخا کولما تبلیغ کړي نو دوی ورته ودرېږي چې جناب مولوی صاحب د دې د حرمت په حق باندې معلومات راکړه ته نو نه شارې نه خدای نه رسول یې او نو دته خبره قرآنی آیتونه دي چې ته دی حلال شي ته حرام وي نو موږ د بغي بنه عملو کوجو بس جناب صاحب ویلي دي چې دا حرام ده موږ درته حرام وي دلیل برا کوي ما بقانه کوي چې بده کې د حرمت اجزا څه شي دي چې زه دینه ډډه وکم چې دا شی ناروا ده به تطبیق نه کړم
ډیر زیاته مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
اخونزاده صاحب یو ډیر ښه سوال وکړ چې دا ناروغي څه وخت پیدا شوه څنګه ناروغي ده نو زه باید د دغه ناروغي او د پولیو برنامه دغه پس منظر ته باندې یو سره ناواچوم د پولیو ناروغي یو ډیر لرغونی ناروغي ده چې حتی سره قبل الميلاد ترسيږي د سې دقیق تاریخ نه د معلوم چې اوله پیخه چیرته او څنګه پیدا شوه خو په مصر کې چې کومي مجسمه موجود دي په هغه مجسمو کې داسې عکسونه موجود دي چې هغه خي چې پولیو په هغه وخت کې هم قبل الميلاد کې هم یو واستونځمنه موضوع ول قبل الميلاد تر نن ورځې پورې دغه موضوع را روانه ده ولې دغه پولیو ډیر اهمیت پیدا کړ په کال 1910 کې په نیویارک کې د پولیو د ناروغي یو وبا را منځته شو په هغه کې 20000 کسان 20000 کسان فلج شو او 6000 کسان دغه ناروغي ووجل ل دین ورسته بیا په 1900 د وڅل وختم کال کې کله چې جهانی جګړه رامنځته شو په دغه وخت کې دغه د پولیو ناروغي په خلکو کې دغمره یو ترسناک او ویرونکو وچله اټومي بم نو ورسته دویم ویرونکو شی دغه پولیو غنله او په 1900 وختم کال کې په امریکا کې بیا یو وبا رامنځته شو چې یو څل ویخ زره ماشومان په پولیو باندې اختصال نو دغه عوامل نه هلته غوي قرنټین ولګاو یعنی د کورونا نه به ماشومان خلک انسانان به نه پری خوده چې د بل چا کور ته لاړ شي یا د لوبو زاینو ته لاړ شي یا مکتب ته لاړ شي او همي جریمه کې خوده چې هر څوک دغه کور نه ووته نو هغه بسل ډالر جریمه پری کوي نو دغه عوامل خلک بغرونو ته لاړ د پولیو له عمله نو علماو د امریکا د هغوی د هلې ځلې شروع کړې پیسې ورته خلکو چندي واچولې چې دغه آفت نه مونږ خلاص کړي نو هغه وجه واچ ځنه علما په دې وتوانې ده چې دغه زرقی یا پچکاری واکسین اول کشف ک او بیا ورسره دغه قطرې چې اسانه وي کله چې دوی دغه واکسینونه په امریکا کې تطبیق کړ خانه نتیجه ورکړه نو بل اخر په 1990 کال کې د نړۍ ټولو هیوادونو د سیو توافق ته ورسېد چې دغه ناروغي باید منګل نړی نه لري کو نو په اول کې امریکا بیا اروپا بیا د وسترن پاسيفیک ریجن چې جاپان او استرالیا دغه استرالیا دی ملکونو بل اخر عربي هیوادونه او ټول ملکونو پولیو لمنځه وړ حتی هندستان چې د هغوی د ماشومان شمیر زمونږ د ماشومان د مونږ د نفوس لس چندنه زیاتیږي هغوی هم دغه ناروغي په 2011 کال نورسته هلته پیخه نه درمنځ شي اوس هغوی هم اوس یوازې درې ملک پاتې دي چې افغانستان ده پاکستان ده او نایجیریا نایجیریا هم 2014 نورسته پیخه نه لري اما بدبختانه دغه د شرم داغ یا پیغور زمونږ ملک ته او افغانانو ته چې مونږ ځانونو ته غیرتي وایو دا حالت را روان ده خو افغانان هم داسې نه دي افغانانو کله چې د چک کمپاین کې د نړیوال ډیرو آسیایي هیوادونو نه خصوصا زمونږ د دې آسیایي هیوادونو نه مخکې وو چې چک په 1980 کال کې لمنځه لاړ اما افغانستان په 1950 کال کې د چک ناروغي لمنځه یوړه نو په افغانانو کې زمونږ په ولس کې زمونږ په مشرانو کې دغه ظرفیت شته چې دغه ناروغي هم لمنځه ویسي ک لاسونه سره ورکو د پروګرام له خلکو سره مرسته وکي په کلی کې په ګاندو کې نه دغه د شرم داغ به زمونږ په لمن باندې نه پاتې کیږي چې افغانستان د دنیا آخرین ملک ده دویمه پښتنه د دې ورور د خونزاده صاحب چراجې کېده هغه په غټانو کې فلج نو په غټانو کې ډیر عوامل دي چې خلک فلج کیږي هغه دماغی عوامل دی هغه ضربی دی هغه نور هم داسې ډیر عوامل شته سی وی ای مونږ ورته وایو چې په داخل دماغ کې خوندزیګان ورګول کیږي یا امبولیګان دی چې په داخل دماغ سره کتله زیل تپړن کیږي او بل اخره پچ کیږي یا ځینې نورې ناروغۍ هم شته اما ټول غټان چې دی هغه پولیو نه دی هغه وخت کې مونږ پولیو ورته وایو چې لابراتوار ته سمپل ترې واخیستل شي او لابراتوار تایید کړي چې په دې کې وایرس موجود و بیا د پولیو اطلاق کی کنه د پولیو یعنی دومره ویره باید نه چې ټول پلجونه پولیو دي.
ډېر زیاته مننه. د پولیو د مخنیوي په تړاو به ستاسې نظرونه واخلو. زو اوریدونکو ته زه ډېر اوریدونکي په لیکه کې دي او دوی هم غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي. یو بل اوریدونکي ته وار ورکو. لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان راوپیژنئ.
حاجی صاحب توخی د شاجوی له ولسوالۍ زابل ولایت نستر سره تلیفون وکړ شو وسلم
توخی صاحب خیر راغلی خبرونه ته.
معنا ډاکټر صاحب ته شاورز غواړم مې کې هلی وړاندې کوم سره له تاسو او ټول اوریدونکو
خوشاله اوسئ. ډیره مننه او خپل پښتنه هم وکړئ.
ایوه پښتنه مې مولوی صاحب ته متوجه ده او بل پښتنه مې محترم ډاکټر صاحب ته ده. محترم ډاکټر صاحب زه خمې دا پښتنه ده چې آیا د لویانو پلج دا هم واکسین لري او کې نه لري؟ او مولوی صاحب زه خمې دا پښتنه ده که پرز احتمال دا شان هم لکه د خلکو استلاسي ده سوای دا یا حرام دي کې داسې مواد ګرد دي چې هغه حلال ندی. نو که یو انسان له ستر پرابلم سره مخ کیږي یا له مرګ سره مخ کیږي، آیا د شریعت له نگاه څخه داسې خوراک یا دغه مواد د انسان لپاره جایز دي که نه دي جایز؟ په دې سره د مرض تشدید نشي.
ډیرمن توخی صاحب، که څه هم دغه دویمه پوښتنه ځواب شوې، بیا به هم مولوی صاحب رڼا پرې واچوي. ډیرمن له تاسې خبرونې سره اوسې مولوی صاحب، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه حاجي صاحب توخی، چې له زابل څخه اړیکه نیولې وه. ما ته متوجه برخه بیا دا وه چې که چیرته اول خو داسې یو شی نشته ده قابل فرض و تقدیر یو انسان مریض وي او داسې په سخت حالت کې وي چې په بل څه علاج نه کیږي، نو په حرامو باندې د تداوی کولی شي او کنه؟ په دې کې هیڅ شک نشته ده چې زمونږ اسلام، زمونږ شریعت په دې باره کې ډیر وسع او فراخه نظر لري. یو کلیه داسې ده چې یو قاعده داسې ده چې از ضروریات و تبیح المحظورات، د مجبوریتونو په وخت کې، د مشکلاتو په وخت کې ممنوع شی نه کله حلال کیږي او جایز کیږي. که چیرته په د پولیو باور کې خبره نه کوم، عامه خبره او جمله وایم، که چیرته زمونږ یو څوک یو انسان مریض وي او ډاکتران تشخیص وکړي چې بغیر له حرامو د هغه په بل شي باندې علاج نه کیږي، نو د هغه جواز ورته خامخا شتر چې دیر تداوی وکړي. مونږ په شریعت کې د هغې لپاره هم شواهد لرو. د بیلګې په ډول باندې که یو مسلمان غیر مسلمانو راونیو او هغه ته وجه د کفر کلمه وای کنی وای، نو وژنه دی، نو په شریعت کې هغه ته جایز دی چې په خوله د کفر کلمه ووایي. یعنی دا یو ناروا عمل دی، یو حرام عمل دی، ولې د مجبوریت په وخت کې غته جایز را ده خبره. په صورت نحل کې الله سبحانه وتعالی به داسې وي چې الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که چیرته دغه په زړه کې ایمان وي او په خوله ځان وساتي، نو کولی شي د حرام کلمه ووایي. یا د مجبوریت په وخت کې انسان کولی شي د مطلق حرام شی نه استفاده وکړي، وی خوري که د ده طبیعت او زړه یې ومني. قرآن کې دا موضوع په صورت بقره کې، په صورت مائده کې، په صورت نحل کې، په صورت انعام کې، صورت حج کې، د قرآن په مختلفو صورتونو کې ورته اشاره شوې ده. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله، تاسو ته د مجبوریت په اساس باندې مسفوحه وینه چې حرام ده بيدون کې وینه استفاده ته نه وکي، خنزیر چې حرام ده په اسلام کې د مجبوریت په اساس استفاده ته کول شو، بل داسې یو حرام شی، نو د مجبوریت په اساس باندې جواز لري. دا یو مسله. دویمه مسله، کچیر ته یو حرام جز په حلالو اجزاو کې ګډ شي، محلول شي پکې، او دغه حرام جز اثر ختم شي، یعنی ظاهرا پکې نه معلومیږي چې حرام څه شی دی، او بیا له هغې نه په تداوی کې استفاده وشي، کاملا جواز لري. زه به یو ساده مثال درته ووایم، بیا دا موضوع ډیر عام ده په ټولنه کې. هایډرولین شربتونه یا مجموعه د سینې څومره شربتونه چې دي په همدغه فارمول باندې، بروفین ته د ګولېګانې یا شربتونه، یا ډیپلپینک پچکاریګانې یا دوایانې په دغه ټولو کې د افیمو استعمال کیږي او افیم ته ټولو لمه ورته حرام وای ولی په ظاهره باندې په دغه دوایانو کې افیم نخ کاریږي دا هغه اصل حقیقت په دې کې ورک دی محلول شوی دی پکې نو لحاظه هیڅ عالم فتوا نه ده ورکړې ونه ورکولی شي چې د هایډرولین شربت استعمال حرام دی ځکه چې په دې کې دغه دی اپیم پکې پراته دي یا بروفین حرام دی ځکه چې په دې کې اپیم دی یا ډپلپینک پچکاریګانې چې دا د دردونو د خاموشۍ او د تسکین په خاطر باندې دي یا اورین پچکاریګانې نو په دې باندې هیڅوک هم فتوا نشي ورکولی او دا یوه فقهي کلیه ده چې کله اصلي حقیقت پکې ختم شو دغه د حرام جز او ظاهرا پکې نه معلومیږي نو د هغې استعمال شرعا جواز لري زه بیا هم دا خبره کوم د پولیو ضد واکسین کې حرام یو جز هیڅ نشته ده قبل فرض و تقدیر په دغه سی او حرام جز هم په تداوی کې وی او بغیر لغینه په بل شي کې علاج نشته دا اسلامي او حنفي فقه په دې باندې کامل وضاحت کوي چې دا جواز لري البته هغه درانه علما کرام چې دته ناجایز وي دته حرام وي هغه بدبختانه متاسفانه وایم چې هغه ځان تر اوسه پورې حنفي فقه هم نه مطالعه کړی ده نه لستلی ده یوازې دا چې موږ په خلاصه او قدرې کې څو د منځ مفسدات او یا واجبات او یا حرام زده کړی دي بس په دې باندې وسړی حنفي مذهب شو لاړو فقیه شو دا ډېرې وسیع برخې دي په فقه کې فقه ډېرې وسیع علم ده نو موږ باید ټولو ته مراجعه وکړو خصوصا د درانه علما کرام باید دې خبرې ته ډېر دقیق متوجه اوسي چې بیا هم دا خبره کوم چې په عادي شکل باندې د فتوا د یو حلال شي یا د یو نامعلوم شي د حرمت ورنه کی
مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د توخي صاحب د سوال دویمه برخه تقریبا مخکې یو څه مونږ ورته اشاره وکړه چې د لویانو د فلج پر اړه باندې کړې و د لویانو فلج لکه مخکې چې ما وویل دا ډېر عوامل لري او فعلاً په چې پولیو یو عامل ده هغه هم په ماشومانو کې اکثرا د فلج ورکی یعنی داسې یو واکسین نشته چې هغه د لویانو د فلج مخه ونیسي لویان معنی کاهلان لکه اتیا کلن اویا کلن یعنی دغه زړو خلکو کې چې دا فلج پیدا کیږي دا معمولا د فشار د لوړوالي له امله یا د داخل د دماغ کې د خوندزۍ له امله یا د امبولي له امله یا د ضرباتو له امله دا پیدا کیږي چې هغوی باید هغه خپلو ناروغیو ته چې هغه نن موږ موضوع نه ده چې په هغې باندې وغږیږو نو باید پام وکړي خوراکي نظام ته خپلو درملو اخیستو ته
ډاکټر صاحب ډیره مننه د خبرونې وروستۍ برخه ده راځو په دې برخه کې دې ته چې له نامنیو او روانو ستونزو سره سره څنګه کوی شو چې د ګوزن له پیښو مخنیوی وکړو لومړی به تاسو ځواب ورکړئ بیا به وروسته حنفي صاحب ته هم ورشو
زما په آن باندې اساسي خبره دا ده چې زموږ ټولنه او د ټولنې ټول غړي که هغه دینی عالم ده که هغه قومي مشر ده که هغه با نفوذ شخصیت ده او که هغه د کورنۍ غړي مکاتب او نور سکتورونه دي دوی ټول باید د پولیو لمنځه وړنه یو ملي وجیبه وګڼي او ټول لاسونه سره یو کی او د پولیو له برنامې سره مرسته وکړي تر څو دغه وایروس گردش په افغانستان کې ودرېږي او نورې پیښې په افغانستان کې رامنځته نشي زما توصیه به فامیلونو ته د طب له نظره دا ده چې تاسو کوم کوچنیان په کورونو کې لرئ که هغه مریضان وي هم واکسین یې کړئ ځکه یعنی ساینس او تازه علومو دا ښودلې ده کومو کسانو ته چې یعنی که مریضان هم دي که هغه شدید یا متوسط ناروغ وي واکسین ورکول شي ښه معافیت تولیدوي او د پولیو د ناروغۍ مخه نیسي اما هغه شدید ناروغ چې هغه د مرګ په حالت کې وي که هغه ته هم ورکول شي په اصولو کې دغه واکسین کوم مشکل نه لري یعنی هغه ته هم معافیت تولیدوي خو د طب ډاکټران او د طب د پبلک هیلت اکسپرټان د دې له خاطره ورته نه توصیه کوي دغه شدید ناروغ ته چې خدای مکړه د ناروغۍ کوم عامل کومه یوه نښه به خلک له واکسین پورې وتړي چې ولا دا د واکسین مې ورکړه او دغه نښه یا دا مریض نور هم خراب شو دغه په خاطر باندې احتیاط کوي او ماتلی چې لږ وروسته یعنې پابندۍ یې نه چې لږ راښه شي بیا ورته واکسین ورکوي دویمه خبره دا ده چې زموږ پیغام میندو ته دا ده چې خپل ویده ماشومان هم تاسې راویښ کوي او باندې دروازې ته وروړی ټیمونه ته چې واکسین ورته کی زکه کوي دی خو بیرته را بیدار شي واکسین به واخلي بیرته بیا وېد شي اما دغه چانس خو بیا دوی لاسه ورکي. بل خبره دا ده چې کله چې دی واکسین ټیمونه په کمپاین کې کورونه ته ورځي نو زیاتره خلک غیر حاضر یا ځینې خلک داسې خلک هم پیدا کیږي چې دی واکسین ټیمونه ته بانه کوي چې نشته په کور کې، حال دا چې هغه په کور کې موجود وي. لکه مخکې چې مولوی صاحب تمرکز ور باندې وکړ چې دوی باید دین دغه بیغوري ونه کی او رائے وړي ماشوم او نه بانه وکي. او بل خبره د انکاریانو ده، ځینې خلک له واکسین څخه انکار کوي چې هغه دلایل مخکې مولوی صاحب هم هغه وکړه چې د دین له نظره هیڅ مشکل نه لري او نه د صحت له نظره د طبابت له نظره کوم مشکل، ځکه دغه واکسین ډیر مسؤون دي، هیڅ جانبي عوارض نه لري، نه کوم بد عارض لري چې ماشوم ته صدمه ورسي. او نو یو شی چې بې ضرره وي، مسؤونی خوندي ساتل شوی، حرام نه وي، حلالي، نو هغه کې هیڅ مشکل نشته. او بل دغه ټیمونه هم باید په غور سره کار وکړي، د هر چا کور ته ورشي او هغوی قانې کی او ترسو ماشوم راوباسي. نو د ما په آن باندې کټول لاسونه سره ورکو او ټیمونه د واکسین پروګرام هم کارونه لا غختلي کی او سمې کی، ان شاء الله الرحمن افغانان د دې ظرفیت لري. لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه چې چک مو لمنځه ویول پولیو هم لمنځه وړل شو.
ډېر زیاته مننه حنفي صاحب تاسو راځو ستاسو پیغام اورو او وسوال مخالفینو ته ستاسو پیغام سدای چې د دوه ټیمونو مخه نیسي. مهرباني.
زبا په خپل ټولو هیوادوالو باندې هغه کوم چې په لومړي سر کې دولت خصوصا د عامه روغتیا وزارت باندې د لپاره جدي ګامونه واخلي، مشرانو باندې غږ کوم، په والدینو باندې غږ کوم، په قومي متنفذینو باندې، په درنو علما کرامو باندې چې د منابر لارې خپل خلک په خبره باندې پوهې کې او دغه مرض مخنیوي وکړي. د افغانستان د اسلامي امارت ټول مسولین زه په دې باندې باور لرم چې هغوی د پولیو د واکسین هیڅ نه ورسره مخالفت نه لري، ځکه د دې شروع د اسلامي امارت په دوره کې شوه، په وروستیو کلونو کې شروع وشوه او کور په کور اجازه خپل د اسلامي امارت مشرتابه جناب مشر ملا صاحب امیرالمؤمنین ورکړي وه. نو لهذا اوس هم زه باور لرم چې هغوی مخالفت نه کوي، البته که امنیتي ستونزې هغوی محسوسوي. نو دغه د پولیو واکسیناتوران چې په لارو کوڅو کې ګرځي د هیڅ نه جاسوسي نه دولت ته کوي نه خارجیانو ته کوي، که هغوی نه امنی محسوسوي د هغې له عملونه نور دي چې هغې هم په دې خبره باندې پوهېږي. د هر چا په جب کې چې دغه موبایل پروت دی دا په خپله د سره جاسوس دی، د لم دغه موبایل او دغه خپل سیم کارډ نه تعقیبېږي. موږ باید د دې لپاره چې ولا دغه سړی راغلی هلته زما په ټولنه کې هلته ماشومان د واکسین کوي دا به زما شیطانت وکړي. زه ډاډ لرم چې ورکوم چې دغه د واکسیناتوران دا کار هیڅکله هم نه کوي، او که خامخا هغوی ته سوال وي نو دوی د خیر دی خپله داسې معتمد کسان معرفي کې چې دغه خلک درج دلته بری واکسین کوي، خو کور په کور اجازه دی ورته ورکي. که د بلې ولسوالۍ سړی نه مني، د مرکز سړی چې ولسوالۍ ته لاړ شي، د اسلامي امارت له مشرتابه نه هیله کوم چې دوی د واکسین برخې ته څوک معرفي کړي چې دوی ته ډېر د اعتماد وړ وي. البته تطبیق دي کې ورباندې کور په کور تطبیق کې چې هیڅ ماشوم پاتې نشي، نو ان شاء الله چې دغه مرض به زموږ له ټولنې خامخا ورکیږي.
ډېر زیاته مننه دوستانو د خبرونه چې پولیو ته ځنګړې شوې و همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر رحمین سباون زموږ میلمانو. له تاسو ډېره زیاته مننه اوریدونکو. له تاسو هم مننه کوو او خبرونه همدغلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هېروئ. زموږ د الله پامن.
بدی فزه